دا ټول نه خو مونږ ته پاتې ده. باید مونږ تاسو خپله صادقانه دغه وطن سره مینه ښکاره کړو، د دې وطن لپاره کار وکړو، هغه سره یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډېر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو دردېږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت د بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو ولې د درد پوړنې زموږ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشوه. ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفرو ته ورته لږه خلاصو، ته باید نفرو ته پسې ورشې، دروازې شاته پیسې ته را واخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کړي چې نورو کسانو ته دا ورته وایي که نه. او بل دا ده چې مونږ باید هر وخت دولت ته، نورو ټولنو ته، سازمانونو ته ونه درېږي چې مونږ سره هغوی مرسته کوي. من حیث دي او غړی دې د جامعې موږ هم د مسؤلیت لرو، نه تنها دا مسؤلیت چې غږ اوچت کو، خلک خبر کو، بلکې مسؤلیت باید په دې توګه موږ خپله مسؤلیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولی شي چې ګټه یې ډېره وي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب، ویل کېږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسو منئ که دغسې وي؟ نو وجه یې څه ده، ولې دغه فعالیتونه کم شوي؟
د رضاکارۍ په برخه کې که موږ تاسو وګورو فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز ولایت ولسوالیو په سطحه باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کرونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکاره ځوانان، رضاکاره مدني ټولنې وو، ځوانان راووتل پر رضاکارانه ډول باندې حکومت ده کمپینونه وکړو، مسکونه یې توضیح کړه، خلکو ته ما آګاهي ورکړه. د مرکزو ولایاتو په سطحه باندې داسې اوس موږ ته سګورو نهالشانۍ سیزن دی، او په دغه وختونو کې موږ ته سوینو په زرګونو ځوانان د مرکزو ولایاتو په سطحه باندې په رضاکارانه ډول باندې دوی په دغه کارونو کې برخه پکې اخلي. داسې نور مسایل که موږ ته سوینو، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د ولایاتو ولسوالیو په سطحه باندې عمومي حشرونه چې کیږي، په دغه کې په ډېر زیات تعداد سره ځوانان د حشر په برنامو کې برخه اخلي. نو نه دی چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی، دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کېږي او ښوالي طرف ته روان دی. 1999 کال کې مونږ شبکې جوړې کړې د ولایاتو په سطحه باندې، ولسوالیو په سطحه باندې، انشاءالله په 1400 کال کې مونږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغه لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې په رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي، په افغانستان کې هم دغه دود چې کوم دی نورم عام شي او خلک نورم وهڅول شي چې په رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي.
تاسو خپل چې له رضاکارو ځوانانو سره کار کوئ، ګروپونه یا ټولنې لري، دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي؟ یعنی کومې لاسته راوړنې لري، څه یې کړي؟
ګوره، د رضاکار ځوانان چې کوم دلته مونږ وینو، یو خو زموږ د ځوانانو چارو معینیت چې کوم دی رضاکار دي، یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه مونږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري د طریقه فعاله ده. بل د سرې میاشتې رضاکار مونږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز او ولایاتو په سطحه باندې فعال دي. خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي، لکه اوس خدانه هسته یوه حادثه وشي، وینې ضرورت وي، په حادثه کې یو شفاخانې ته یو مریض دا ځوانان راځي، پر رضاکارانه ډول باندې خپله وینه ډونیټ کوي، نه هر شانې په اړه باندې په خار کې حشر شو، یا د سولې په اړه باندې، یا په مختلفو برنامې د ماګه هیڅ د تحصیل او تعلیم په مورید باندې. نو دغه ځوانان زموږ سره په دغه ګټورو برنامو کې برخه اخلي.
یوه خبره چې ځوانانو وکړه هغه دا چې مثال ځینې کسان یو پروژې اخلي یا ځینې فنډونه اخلي، بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه، رضاکارانه فعالیت را سره وکړه، لکه چې هغه خپله ګټه پې کوي.
بعضې ټولنې کې دی شي اوس د دولت په چوکاټ کې نه، دولت نه بیرون مونږ مدني ټولنې یا داسې خوځښتونه لرو چې په رضاکارانه ډول دلته د مرکز او ولایاتو په سطحه باندې، ولسوالیو په سطحه باندې برنامې پر مخ وړي. مونږ په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کیږي باید دغه راپور موجود وي، ګزارش شي موجود وي، دی یو دولتي نهاد په توګه باندې چې ځوانانو چارو مینیت یو دولتي نهاد دی، دغه چې څومره دوی فعالیتونه کوي ځوانانو چارو مینیت تم دوی گزارش ورکي. ځکه دلته موږ تاسو په زورګونو نهادونه لرو چې پر ځکه رانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي، نو نو انشاء الله دغه د پاره پراتون کې کوم پلانونه لرو د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو په دا باندې کارم شوی خو نور د خوالي لپاره انشاء الله نورم کار په دا باندې کیږي.
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی، ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دوی کار لا نور ګټور او پراخ شي؟ یعنی څه ډول کوی شي رضاکارانه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې ښه وي د ټولنې لپاره؟
او دغه شته مخ خاصو چې دی و چوکاټ د مخې باید دوی مخ ته لاړ شي کار وکړي دوامدار، داسې نه چې یو ځوان راشي یو میاشت یا شل ورځ یا دیرش ورځ رضاکارۍ کارونه مختلفو برخو کې وکړي، نه باید د دوامدار دغه د پرمونږ په بعضې برنامو باندې اخته وي. دغه د پرمونږ ترخې لرو، طرزل عملونه ورته لرو او په پالیسي باندې انشاءالله د رضاکارۍ د ملي سطح باندې په دا باندې مونږ کار روان کړی دی چې انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر ګټور تمام شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګې د دې ونې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، توخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یابتا تړون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې دا اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریز راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه اغېز څومره دی؟ دا او نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکی له سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیر لس کالو کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلات په کې موږ ډېر تاوانونه وګلل، حتی چې مجبور رسول اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګرو ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت ودې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغیر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ ستراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمداته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپټا تړون نه عملي کېدو او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې نه هوارولې،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دا لس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټنګ و چې باید دا میټنګونه باید دایرېدل. هغه میټنګونه هم په دې لسو کالو کې هغه څه شاید باید نه سو دایرې، یعنی در یو یا دوه میټنګ باندې افریقا د دې لپاره و کچې په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي وروای چې تړون ته او دا باید خلاص شي. دنیا ته دلایل دغه و یو بل څه سیاسی ترنګلچا وی هم د دواړو حکومتو په مابینځ کې په دالس کال کې چې وای نه سوای کړای چې دغه تړون شه پر مخ بوزي او د دواړو خواو تجارانو د افغانستان د سید دا هم د پاکستان سید تجارانو ته په میلیونو ډالر تاوانونه ورکړي.
مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګري زرا کړه ورکړه له پاکستان سره لڅومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوی؟ یعنی وړاندې د کشمیر یا کچ څومره وو څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکو یو ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارانو ولې سړی باید حقیقت دسترګې پوچنې کې
د رسمي شمیرو له مخې په اپټا تړون کې د خنډونو له کبله د افغانستان او پاکستان سوداګري له درې میلیارد ډالرو اوس مهال یو میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت دی پخوا موږ تقریبا د پاکستان سره راکړه وه راکړه ورکړه تقریبا 3 میلیارد ډالر وه. ولې تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښ شو په تیرو 15 کالو کې افغانستان سوداګر د افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شوی چې نورو بهادرو ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا دغه اوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص دي او موږ کولای شو د هر ځای څخه مرسته ولي. هغه خاص اهمیت چې موږ پاکستان لري، یعنی د کراچی بندر لري، هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري، ولی کراچی او موږ لپاره یو خاص اهمیت لري. د دې تاسو مشترک نه څه پټوالی چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب، په اپتا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي؟ هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي.
زه فکر کوم چې اپتا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو کله دواړه حکومتونه په دې ژوند وي چې موږ دواړه همسایګان هیوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې امن او امان وي، نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار چې خند باید پکې نه وي. په تور باندې مثال، مثلا موږ مالونه چې وخت چې کراچی ته را رسېږي هلته یو سټیکر وکړي، چې د سټیکر هېڅ ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هېڅ د فیصله مؤثر کار نه دی. هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي، سټیکر بیا تقریبا 1500 موټره ولاړي، بیا 200 توزیع کېږي. دا هغه مشکلات مثلا په بنادرو کې مشکلات و، مثلا اگزامینیشن دی، دا تفتیشونه دي، هغه څه دي چې باید نه وکړي. فکر کوم چې دواړه مملکتونه که غواړي چې یو په بل شی اړیکې سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبار وکړي، زموږ سوداګر اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر زیانمن نه شي. تاسو ګورئ پروسه ښکاله انشاءالله د کورونا وایروس پر اتک سره زموږ ډېر خلک د دمرج د دینشان د دیشانو سره، یعنی هغه څه چې فاصل دا باید نه وای سوي، په دې خاطر باید نه وای سوي چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو، یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی، ولی زموږ خلک تقریبا په $1,000,000 دا هغه څخه په اصطلاح دمرج واخیستل شو او خلک د غیر لاوس چې کورونا وایروس هم تاوان نه واخیستل. حتی د افغانستان سایت هم دا مکلفیت لري چې پاکستاني مالونه چاسي امنیت دي مور باید وغو ته یو ډېر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یوه ورځ کانتینر دلته ونه درېږي.
د اپټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا وه چې باید سوداګري ځله راکړه ورکړه پراخه شي او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي او همدارول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوئ چې دغه اصلاحات چې نوی راځي، دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼلې ده چې د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي، پاکستان ته لاره نه ورکړي، فکر کوي چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
دا سوداګري معنا هم دغه ده او د دوو مملکتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم موږ ته هند ته لاره ده او هم پاکستان ته لاره ده. ولې موږ باید دغه مشکلات ما بین د یوسو زما ارزو راو چې مشکلات باید ما بین د ولادت دغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان په اړه کې ترانزیت کې یوازې هند نه دی، موږ تقریبا د کراچی د بندر څخه ټولې دنیا ته کولای شو تجارت وکړو. تقریبا د 15 کاله کېږي یا 6 کاله کېږي د کراچی د لارې څخه تقریبا په $1,000,000 زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وچه میوه دومره تقریبا چې د کار ډېرې میوه بیا ټولې دنیا ته ځي، ولې او لندا میوه هم ځي. ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اصطلاح مشکل پېښ کړو، یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره مشروع فکر مثال یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنگلاديش ته ځي، دا به تقریبا 3 میاشتې یا 2 میاشتې دا پر لارې وي، او که چیرې د افغانستان د لارې څخه دا پنبه بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو لپاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړې دي. اصلي پوښتنه چې دلته راولاړېږي دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نه شول او کنه پاکستان یا هم بل لوری غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي، آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي، باید یو ګام اخیستل شوی وي.
فکر کوم په داسې په بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک پر لوري دغه تخنیکی غونډي یو څه تخنیکی مشورات لري موږ غواړو موږ په خپل هم کته دغه پټرول کې یو میاشت یا دوه میاشتې ولې غواړو چې واساسي ترنه پدې ترنه کې تقریبا د افغانستان ټول سوداګر پښتل سوي دي خصوصي تور پښتل سوي دي هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړه چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه ترنه جوړ شو ولې دا په خپله کاملا یو افغاني ترنه دی او هغه مشکلات چې موږ درلود په افتا کې هغه باید رامنځته نه شي فکر کوم چې دا یو ځای په اصطلاح دا اساسي کار چې کوو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نو ورته افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي نور سازمانونه جهاني څخه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې دې په لابه یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې دې فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته د تللې دي چې هغه باید در نظر تیر کړي. نو موږ هم غواړو چې دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پیښ نه شي خیر قدرې مېشې نور هم وزندې دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو شو اقتصادي اړیکې غوښتن کیو او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي تخوی او سیاست هم جوړیږي. زموږ سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح. زما وروستۍ پوښتنه په همدې برخه کې به و چې تر ډېره پورې د سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا په دې اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغیز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان د خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا که په سرحد کې یو لښته د دوو پولیسو تر مابین جنگ راغلی دی هم موږ مالونه درېدل دي او موږ سفه مجنو افغاني تاوان رسېدلې دي هغه پیس ته هم تاوان رسېدلې دي تازه میوې ته زموږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل د هغو وخت ډېرې دي. زه فکر کوم چې دغو اشارو باید په نظر کې ونه نیول شي. سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي، حکومتونه د خپل کار کوي، ولې ارزو مې بیا هم دغه ده چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارانو سره ریچ په خپل مابینځ کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې موږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه موږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. بیدار ساتا جن پسل گو
Terima kasih.